یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي دوی له چین نه د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی لري. ولسمشر ماڼۍ الوتکه هم ورته چارتر کړې ده. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساعته پښتو خبری خپرونه ده. عبیدالله عبید په تخنیکي همکارۍ مخته وړم. نور مطالب هم په دې خپرونه کې لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل برابر کړي.
د چین په ووهان ښار کې افغان محصلان وایي چې خوراکي مواد نه لري او په سخته ویره کې ژوند تیروي. د کابل پخوانی امنیه قمندان محمد داود امینی تیره شپه د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي شو. او د ایران د فضایي چارو ملي اداره وایي پلان لري چې په راتلونکو ورځو کې د علمي څیړنو لپاره یوه سپوږمکۍ فضا ته واستوي. السلام علیکم، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي حکومت له چین نه هیواد ته د افغان محصلانو د ستنولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. ښاغلی فیروز الدین فیروز د روغتیا وزیر نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې جمهوری ریاست د دې مقصد لپاره یوه الوتکه هم چارتر کړې ده.
دولت افغانستان و ما د صدد عزیزتیم کې افغانا را انتقال بودیم. ریاست محترم جمهوری طیاره چارتر آماده کرده، تیم سیهی ما آماده است تا ای به شهر اوان بره و محصلین ما را از شهر اوان مستقیما انتقال بدیم به افغانستان. ما زمینه قرنطین برشان مساعد کردیم.
خو د روغتیا وزیر ښاغلی فیروز په عین حال کې وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه دا ده چې تر څو بیړنی حالات ختم شوی نه وي باید له ووهان ښار نه بهرني اتباع که هغه د هر هیواد وي انتقال نشي. په چین کې د کورونا ویروس له خپرېدو وروسته چې وژونکی دی، په هغه هیواد کې د افغان محصلانو او د دوی د کورنیو اندېښنې په زیاتېدو دي. دوی وایي چې خوراکي مواد نه لري او په سخته ویره کې ژوند تیروي. محصل مشال عالمزی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې که په چین کې د افغانستان سفارت له دوی سره مرسته ونه کړي، دا ویره شته چې یو شمېر محصلان به په خپل سفر افغانستان ته ستانه شي او په دې ډول به په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو امکان زیات شي. په ووهان کې محصل مشال عالمزی وایي
ترانسپورت نشته دی. هغه ځای کې چې کوم ځای کې سوپرمارکیټ خلاص دی، قیمتونه واقعا ډېر لوړ تللي دي. پاره تر اوسه پورې موږ سره تماس نه نیولی. ولې دلته ډېر قوي مشکل چې دی، روحي فشار دی په بعضو محصلینو باندې.
د چین په ووهان ښار کې 40 افغانان لوړې زده کړې کوي چې او په چین کې د افغانستان سفیر د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په ووهان کې محصلان قرنطین دي او دوی پرله پسې خبرې ورسره کوي. د افغانستان سفیر وویل چې د عامې روغتیا وزارت باید د روغتیا له نړیوالو نورمونو سره سم د افغانستان محصلانو ته د ستنېدو زمینه برابره کړي. د کابل پخوانی امنیه قمندان محمد داود امینی تیره شپه د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ټپي شو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي ښاغلی امینی تیره شپه شاوخوا 8 بجې په شاه شهید کې خپل کور ته روان و چې نامعلومو وسلوالو ډزې پرې وکړې. د رحیمی په وینا د کابل د پخواني امنیه قمندان په ښه ټپي شوې ده. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پیښې په اړه تحقیق کوي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په چین کې د کورونا په ویروس د مړو شویو کسانو شمیر له 300 واوښت. دا په داسې حال کې ده چې ګڼو هیوادونو د لومړنیو قضیو راپور ورکړی او د دې ویروس د مخنیوي لپاره یې چین ته پر سفر بندیز لګولی. د چین روغتیایي چارواکو نن سهار وویل چې لږ تر لږه 304 کسان په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله مړه شوي دي. دوی همداراز وویل چې په دې ناروغۍ چې لومړی د هوبی ولایت په ووهان ښار کې خپره شوه 4,300 تنه اخته شوي دي. له بلې خوا فلیپین نن وویل چې یو تن په دې هیواد کې په همدې ویروس مړ شوی دی. دا له چین څخه د باندې په دې ویروس د یو انسان د مړینې لومړنۍ پیښه ده. روسیا، برتانیا او سویډن هم د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل شول چې د کورونا ویروس قضیه یې تازه ثبت کړي دي. د ایران د فضایي چارو ملي اداره وایي پلان لري چې په راتلونکو ورځو کې د علمي څیړنو لپاره یوه سپوږمکۍ فضا ته واستوي. د دې ادارې رئیس مرتضی بیراری پرون شنبه فرانس پرس خبری آژانس سره په مرکه کې وویل د ظفر په نوم سپوږمکۍ چې 113 کیلو وزن لري د سیمرغ راکټ په وسیله لزمکه 1530 کیلومتره لوړه استول کیږي. د سپوږمکۍ د توغولو دقیقه نیټه ونه خوده. د بیرالیل څرګندونو 15 ورځې مخکې د سپوږمکۍ په وسیله په اخیستل شویو تصویرونو کې ښکاره شوه چې ایران فضا ته د سپوږمکۍ د لیږلو لپاره تیاری نیسي. له دې مخکې د ایران درې هڅې ناکامې شوې دي. او جاپان په منځني ختیځ کې د اوبو په حیاتي خو کګلیچنو لارو د تیلو له خوندي تیرېدو سره د مرستې لپاره سیمې ته یوه جنګي بیړۍ واستوله. د جاپان هلیکوپټر ویجاړوونکې تاکانامي بیړۍ نن توکیو ته له نږدې بندر روانه شوه څو په عمان خلیج کې د سوداګری مالونو او تیلو د بیړیو ساتنه وکړي. د هغو تیلو چې جاپان یې واردوي په 90 له دې لارې تیریږي. چارواکي وایي دا بیړۍ او 200 تنه عمله به یې د دوو الوتکو په وسیله هغه بیړۍ بدرګه کوي چې د جاپان بندرونو ته ځي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له احمد تکل واورېدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ. پته مو ده آزادي راډیو .com. وړاندې اوري چې د افغانستان د امی روغتیا وزیر وایي دوی له چین نه د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی لري او ولس پشرۍ ماڼۍ الوتکه هم ورته چارتر کړې ده.
دولت افغانستان و ما د سره د سیستم کې افغانانو را انتقال
د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروزو په یو بل راپور کې اوري چې یو شمیر سیاسيونو د افغانستان د سولې لپاره طرحه جوړه کړې. په دې طرحه کې د افغانستان د شخړې د حل اړوند موضوعات مطرح شوي دي، خو په اړه یې لا مشورې روانې دي تر څو نهایي شي.
دې ته خو یو واسطه وخت ورکول شوی و، بیا خو کار و چې پرون دا غونډه شوې وای. دې کې چې اوس خلیزات دم راکړ
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال اجیدین محمدو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د 2006 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې ملکی تلفاتو سخت اندېښمن کړی دي.
سره له دې چې د روان د 2009 میلادي کال په درې وروستنۍ میاشتو کې د ملکی تلفاتو کچه راټیټه شوې وه.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان حمید الله مشکورو په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په چین کې د کورونا په وایرس د مړو شویو کسانو شمیر تر 300 تنو واوخت. نور بس مطالب هم لرو. د خبرونه مو تر یوې بجې در سره پاتې شئ. او اوس هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د امی روغتیا وزیر وایي دوی له چین نه د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی لري او ولسمشرۍ ماڼۍ الوتکه هم ورته چارتر کړې ده. خو فیروز الدین فیروز وایي د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه ده چې تر څو بیړني حالات نه وي ختم شوي باید له ووهان ښار نه بهرني اتباع کاغه د هر هیواد وی انتقال نشي. په چین کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته چې وژونکي دی په هغه هیواد کې د افغان محصلانو او د دوی د کورنیو اندېښنې په زیاتېدو دي او په وار وار له افغان دولت نه غوښتي چې هیواد ته د دوی د انتقال لپاره بیړني اقدامات وکړي. اجمل توربان په دې اړه جزئیات راټول کړي. همدا اوس سره په سټوډیو کې دی توربان صاحب، مهرباني نور معلومات په دې اړه لته نو.
مننه اکرام صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د امی روغتیا وزیر ډاډ ورکوي د چین په ووهان ښار کې د 140 افغان محصلانو او د دوی د کورنۍ لغړو څخه یو هم د کورونا په وژونکي وایروس نه دی اخته شوی. فیروز الدین فیروز چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته خبري کولې وویل چې دوی له چین نه د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی لري او ولسمشرۍ ماڼۍ الوتکه هم ورته چارتر کړې ده.
دولت افغانستان و ما د سره د سیستم کې افغانانو را انتقال
د وی افغان دولت ته موږ په دې هڅه کې یو چې د افغانان را انتقال کړو. جمهوری ریاست چارتر الوتکه چمتو کړې. زموږ روغتیایي ټیم چمتو دی چې ووهان ته ولاړ شي او هلته زموږ محصلان افغانستان ته را انتقال کړي او موږ د قرنطین زمینه هم ورته برابره کړې ده. خو اکرام صاحب خغلی فیروز ده هم وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه دا ده چې تر څو بیړنی حالت نه وي ختم شوی باید له وهان ښار نه بهرنیت به که هغه د هر هیواد وي انتقال نه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی په دې برخه کې جدي تدابیر لري، خصوصا هغه کسان چې له چین څخه راځي. د دغه وزارت په خبره له تېرې وی اونۍ راهیسې 212 کسان له چین څخه افغانستان ته راغلي چې 233 افغانان او پاتې نورې بهرنیان دي. دا ټول چک شوي، کورونا وایروس نه لري او دوی ورسره په ارتباط کې دي. دغه وزارت دا هم وایي په دغه ډله کې یوازې یو کس له ووهان ښار نه راغلی چې اوس په کندهار کې دی او هغه هم د کورونا وایروس نه لري. د عامې روغتیا وزیر فیروز دین فیروز خبري غونډې ته وویل دوی هڅه کوي چې دغه وایروس افغانستان ته رانشي، خو بیا هم بشپړ ډاډ نشي ورکولی. نوموړی دا هم وایي چې دغه وایروس خطرناک دی، خو داسې نه ده چې پرې اخته کېدونکي ټول کسان مړه کیږي، بلکې په خبره یې تر اوسه په چین کې په دغه وایروس د اخته کسانو یوازې 2% مړه شوي او د نورو چې کورونا وایروس پکې خفیف و درملنه شوې او کور ته لیږل شوي دي. ښاغلی فیروز دا هم وویل چې دغه مرض وقایه هم لري. په چین کې د کورونا وایروس تر خپرېدو وروسته چې وژون کېده په هغه هیواد کې د افغان محصلانو او د دوی د کورنیو اندېښنې په زیاتېدو دي او په وار وار له افغان دولت غوښتي چې هیواد ته د دوی د انتقال لپاره بیړني اقدامات وکړي.
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو، و امریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي دوی له چین نه د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی لري. ولسمشرۍ ماڼۍ الوتکه هم ورته چارتر کړې ده، خو د عامې روغتیا وزیر وایي د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه ده تر څو بیړني حالت نه وي ختم شوی باید له ووهان ښار نه بهرنیت به که هغه د هر هیواد وي انتقال نه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم دا افغان سولې پر لور یو شمیر سیاسینو د افغانستان د سولې لپاره طرحه جوړه کړې. په دې طرحه کې د افغانستان د شخړې د حل اړوند موضوعات مطرح شوي، خو په اړه یې لا هم مشورې روانې دي تر څو نهایي شي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره په کتنه کې ویلي د طالبانو سره د خبرو مرکچي پلاوی باید ټول منلې، هر اړخیز او د افغانستان د هرې برخې استازولي وکړي. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیرمل راټول کړي.
د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزی او د ملي اووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله په ګډون یو شمیر سیاسیونو او ګوندونو د افغانستان د جګړې د پای له طالبانو سره د خبرو او سولې ته د رسیدو لپاره طرحه جوړه کړي. په دې طرحه کې د سولې لپاره په کور دننه د ملي اجماع جوړېدل، له طالبانو سره د خبرو لپاره د 15 کسیز پلاوي د جوړېدو پر څرنګوالي او ترخوا د تاوتریخوالي پر کمیدو یا هم اوربند په څیر موضوعات مطرح شوي دي. د سولې علي شورا مرستیال حاجی دین محمد چې د دې سیاسونو په ډله کې دی، د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا طرحه به د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته زمینه برابر کړي.
دې ته خو یو هفته وخت ورکول شوی و، بیا خو په کار و چې پرون دا غونډه شوې وای، ځکه چې اوس خلیزاد صاحب دیم راسته او دا دواړه په یو ورځ باندې کېدنو په هغې باندې بیا هغه غونډه چې دغه طرحې دغه دپاره وو هغه لږه وځنډه وسوه چې هم د خلیزاد صاحب سره خبرې وشي او هم دوی ته چه پاتې هغه هم پوره کړي. دا کمیشن
یادو سیاسیونو تیره اونۍ هم په همدې اړه غونډه کړې وه او دې پایلې ته رسیدلي وو چې د سولې په اړه هم یو هر اړخیزه طرحه جوړه کړي. د افغانستان حکومت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو ولسمشر له دې وړاندې تل په سیاسیونو نیوکه کړې چې د هېڅ یوې برخې لپاره جامع طرحه نه لري. د افغانستان په ګڼ شمیر سیاسیونو داسې مهال د سولې په اړه د خپلې طرحې د جوړېدو غږ پورته کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې دی او د ملي یووالي حکومت د مشرانو په ګډون یې له ځینو سیاسیونو سره کتلي دي. ولسمشر ماڼۍ لیکي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتنه کې ښاغلي خلیلزاد ویلي طالبانو سره په خبرو کې پام وړ پرمختګ نه دی راغلی او هیله لري چې په دې خبرو کې یوې پایلې ته ورسیږي. د ارک اعلامیه زیاتوي د افغانستان حکومت د عملی میکانیزم پر بنسټ د اوربند او یا هم د تاوتریخوالي پام وړ او پایدار کمولو لپاره د طالبانو روښانه ځواب ته چې د افغانستان خلکو او د امریکا حکومت ته د منلو وړ وي منتظر دی. په ورته وخت کې له اجرایی رئیس عبدالله سره په کتنه کې چې یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو هم پکې ګډون کړی و، ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د مرکچي پلاوي په جوړښت خبرې کړې دي. اجرایی ریاست په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي ښاغلي خلیلزاد په دې کتنه کې ویلي له طالبانو سره د خبرو مرکچي پلاوي باید ټول منلې، هر اړخیز او د افغانستان د هرې برخې استازولي وکړي. په ورته وخت کې د افغان خوځو شبکه وایي د طالبانو سره د سولې خبرې باید د یوې سیاسي ډلې په واک کې نه وي. د دې شبکې د رهبرۍ شورا غړي روشان څیړن ازادي راډیو ته وویل د خبرو له پیل وړاندې باید اور بند وشي. بلخوا بیا په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د سولې خبرې او پکې پرمختګونه ډیر سوکه دي. د دې دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دا حقیقت دی چې خبرې د توقع خلاف اوږدې شوې خو په ټپه ولاړې نه دي، البته په خبرو کې پرمختګ سوکه دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم سولند اقتصادي خبرونه اورو چې رحمت الله افغان برابر کړي.
افغانستان به د ترکمنستان په همکارۍ په هرات ولایت کې د ګازو د پروسس اسانتیاوې رامنځته کړي. د جمهور رئیس په پاڼه کې د خبر سوي راپور له مخې دا څرګندونې افغان ولسمشر د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی وویل چې ټاپي یوازې د ګازو نه لیک نه ده، بلکې افغانستان او سیمې ته لوی اقتصادي دهلیز دی. دا هغه پروژه او طلایي فرصت دی چې سیمې ته به اقتصادي او انکشافي بدلونونه، پرمختګونه او فرصتونه راوړي. ښاغلی غنی زیاته کړه، موږ غواړو له ترکمنستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې خپلې همکارۍ او راکړې ورکړې لا زیاتې کړو چې په افغانستان کې د اورګاډي پټلۍ غځېدل او انکشاف هم د دغو همکاریو یوه برخه ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف وویل هیواد یې په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته ژمن دی او ډېر ژر به د دواړو هیوادونو اړوندې ادارې او مسؤلین د دغو پروژو او همکاریو د تطبیق لپاره چې موخه یې له افغانستان سره همکاري او سیمه ایز اتصال دی ګډ کار وکړي. د کابل د پلچرخي د صنعتي پارکونو ټولنه له ولسمشر غواړي چې فابریکو ته ځمکه ورکړي. د دغه ټولنې مرستیال نجیب الله صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په یو جریب ځمکه کې څلور فابریکې فعالیت لري.
در یک جریب زمین چهار تا فابریکه فعالیت داره. از رئیس جمهور خواستای مهمی بود که بعد بر ما همین زمینایی که د دور بر پارکای صنعتی پلوچرخی است این را به این فابریکه دارا توزیع کنه.
نماینده وای چې یو شمیر فابریکه د محل په کرایه ځایونو او ودانیو کې فعالیتونه لري. د ښاغلی صدیقی په خبره د پلوچرخی د صنعتي پارکونو په ټولنه کې شاوخوا 370 فابریکې فعالیت لري چې له دې شمیر څخه 250 خپل ځمکې نه لري. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ شپېته پله، یوه اروپایي یورو څلور اتیا افغانۍ اویا پله، یو سترلینګ پوند سل افغانۍ، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ اویا پله، یو سعودي ریال شل افغانۍ دېرش پله، زر هندي کلدارې یو زر نوي افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه نوي افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله. په چین کې د کرونا په وایرس د مړو شوو کسانو شمیر تر 300 تنو واوخت. دا په داسې حال کې ده چې ګڼو هیوادونو د لومړنیو قضیو راپور ورکړی او د دې وایرس د مخنیوي لپاره چین ته پر سفر بندیزونه لګولی دي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی دا وم دا اوس د پراګ لسټډیو نه را سره وصل شوی دی. سالی صاحب، سټډیو مشي په چین کې په کرونا وایرس داخته کسانو شمیر د زیاتیدو راپور چا ورکړی دی؟
ډیر مننه اکرام صاحب. د چین روغتیایي چارواکو نن ویلي چې په کرونا وایرس لږ تر لږه 304 کسان مړه شوي دي. دوی دغه راز ویلي چې په دې ناروغۍ د خلکو داخته کېدو 4380 پیښې تایید شوي دي. یوازې پرون په دې ناروغۍ داخته کېدو 2590 پیشی ثبت شوی. دغه ناروغي اول د چین د هوبای ولایت په ووهان ښار کې خبره شوه. له بلې خوا فلیپین نن ویلي چې یو تن په دغه هیواد کې د کورونا په وایرس مړ شوی دی. د له چین څخه د باندې په دې وایرس د یو انسان د مړینې لومړنۍ پیښه ده. مړ شوی کس 44 کلن چینایي وګړی و چې د ووهان اوسیدونکی و او ویل کېږي چې فلیپین ته تر رسیدو مخکې په دې وایرس اخته شوی و. اکرم صاحب،
په ځینو نورو هیوادونو کې هم په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د نوي پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. دا کوم هیوادونه یاد شوي؟
روسیا، بریتانیا او سویډن هم د څه باندې 16 هیوادونو په لیست کې تازه شامل شوي چې د کرونا وایرس لومړنۍ قضیه یې تازه ثبت کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او استرالیا په هغو هیوادونو کې راځي چې پر هغو چینایي وګړو یا هغو کسانو یې د سفر محدودیت لګولی چې په وروستیو دوو اونیو کې چین ته سفر کړی وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا امریکا پر دې پریکړه انتقاد کړې چې دغه هیواد ته د چینایي وګړو پر داخلېدو محدودیت لګوي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان، بریتانیا، جرمني او نورو هیوادونو خپل وګړو ته امر کړی چې چین ته له سفر کولو ډډه وکړي. د روسیې حکومت ویلي چې له چین سره یې خپل 4200 کیلومتره سرحد تړلی دی. روسیې تیره جمعه د لومړي وار لپاره په کورونا وایرس د دوو کسانو د اخته کېدو راپور ورکړ چې دغه قضیې په هغو سیمو کې ثبت شوي چې یوه له چین او بله له قزاقستان سره سرحد لري. او اکرام صاحب چینایي چارواکو په وار وار ویلي چې دوی کولی سي دغه وژونکی وایرس مهار کړي.
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو. واموردل چې په چین کې د کورونا په وایرس د مړو شوي کسانو شمیر تر 300 تنو اوښتی دی، او دا په دې سال کې د چې ګڼو هیوادونو د لومړنیو قضیو راپور ورکړی، او د دې وایرس د مخنیوي لپاره یې چین ته پر سفر بندیزونه لګولي. بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د 2000 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې ملکي تلفاتو سخت اندېښمن کړي. د دې کمیسیون چارواکي که څه هم د ملکي تلفاتو په تړاو دقیق شمیر نه ورکوي، خو وایي چې په دې اړه چمتو شوی راپور به په راتلونکي دوه ورځو کې له رسنیو سره شریک کړي. دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې په تیرو دوه اونیو کې په بلخ، کندوز او بادغیس ولایتونو کې د هوایي بریدونو له امله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړی. دم د اوس سره په سټډیو کې دی پردیس صاحب، ستړي مشي، مهرباني نور جزئیات لته اورو.
ډېره مننه اکرام صاحب. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په داسې حال کې چې د تیر 2019 میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ملکي تلفاتو کچه د پام وړ کمه شوې وه، خو د 2020 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې ملکي کسان ته مرګ ژوبلې ژورې اندېښنې راپورته کړې دي. د دې کمیسیون وایي شکر الله مشکور د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په درې وروستنیو میاشتو کې د ملکي تلفاتو کچه راټیټه شوې وه یو څه اندازه، ولې بدبختانه په دې وروستیو کې د هغوی حمدو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو کچه واقعیا د اندېښنې وړ دی. زموږ موندنې به په همدغه دوه ورځو کې د یو کانفرنس په ترڅ کې د رسنیو سره او د افغانستان له ولس سره شریک شي.
د ښاغلي مشکور په خبره د حکومتي ځواکونو او د غراز د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی وګړو مرګ شوبله د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په داس حال کې د غندښنې څرګندوي چې د یو شمیر راپورونو په اساس د روان لمریز میاشتې په 11 نیټه د بادغیس په مقر او لسوالۍ کې د هوایي برید له امله د یوې کورنۍ درې غړي چې دوه ماشومان یې وخځه به ووژل شول، چې ځایي چارواکو بیا دغه پیښه یو بمی چاودنه یاده کړه. همداشان په کندوز ولایت کې د تیرې پنځشنبه پر مازیګر په هوایي برید کې د دوه ښځو او دوه ماشومان په ګډون 4 تنه ووژل شول. هغه بیا په بلخ کې د روان لمریز میاشت په شپږمه نیټه د 209 شاهین قل اردو اړوند هوایي ځواکونو پر یوې کورنۍ بم غورځولې چې درې ښځې او درې ماشومان یې پکې وژلې. د ټولو هوایي بریدونو او ملکي کسانو د مرګ شوب لپاره د افغانستان دفاع وزارت په ځواب کې د جدي څېړنو خبره کوي. د دې وزارت ویان مرستیال فواد امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی وی هغه عملیات چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په لاره چوي له دقیق معلوماتو وروسته په لاره چوي. افغان امنیتي ځواکونه په خپل عملیاتو کې د ملکي تلفات مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیسي، او هغه پیښې چې رامنځته شوي موږ په کلکه پلټنه کوو د دې لپاره چې دغه پیښې ډېرې پیچیده دي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د هوایي عملیات په ترڅ کې ولې ملکي کسانو ته مرګ ژوبلاړوي؟ اساسي دلیل څه شی کېدای شي؟ د پوځي چارو کارپوه باری آرز له ازادي راډیو سره په خبرو کې څو دلایل په ګوته کوي.
څو عامل دي. یو د افغانستان د اراضي شکل دا ډول دي چې د هوایي ځواکونو لپاره ستونزې پیدا کولای شي. یو دوام دغه اپراتیفي اطلاعات دقیق نه دي. موږ تاسو وینو اکثرا په داسې کورو کې بمونه وغورځي چې هلته ښځې او کوچنیان. د دوی دغه اپراتیفي اطلاعاتو باید تمرکز وسي چې دا څونه چې ممکن وي دقیقه سي، ځکه د انسانانو حیات مطرح دی.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د خپل یو راپور په ترڅ کې ویلي چې ښکېلې غاړې د جګړې قوانین ته درناوی نه کوي، او له همدې امله د دولتي ځواکونو او د دولت د مخالف وسلوالو ترمنځ نښتو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله لوړه شوې ده. بل اکرام صاحب،
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو. د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه مو د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون اندېښنې د خاطر پردیس په راپور کې اورېدی. د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي د 2 میلیون افغانیو په ارزښت ادامو سیند غاړې کې د شیرین بویا پروژه پلي کړي. په ورته وخت کې هغه شمېر بزګران چې له دې پروژې څخه برخمن شوي دي وایي د شیرین بویا طبي بوټی برسېره پر دې چې دوی ته اقتصادي ګټې رسوي د ځمکې په ټینګښت کې هم مثبت رول لري. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې راپور راستولی.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي او د آمو سیند د تحکیماتو په هدف د شیرین بویې قلمچی کېنول کېږي. د دغه ولسوالۍ کروندګر د کرنې وزارت له لوري د شیرین بویې پروژې پلي کول د بزګرانو د اقتصاد د ودې په خاطر ګټور بولي. د دهقانانو په وینا چې د شیرین بویې ریښې د ځمکې په ټینګولو کې مثبت رول لوبوي او د هر ډول طبي پیښو پر مهال د ځمکې له ښویېدو مخنیوی کوي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ دو تنو بزګرانو نصر الله او دوست محمد په دې اړه وویل:
فی نفر ته 5 جریبه ځنګل تسلیم سو او په هغه کې شیرین بویه کېنول. د دې دپاره چې دا ځنګل مالچر سي، دا ځنګل نیالګي پکې راشنی سي، دا ځنګل کې درختې راشنی سي چې تر څو د زورمندانو مخ دې ځای واړي.
دا ډېر ښه پروګرام ده. د غاصبینو له چنګه د ځمکې خلاصیږي، د غصب نه او نور د ولایت د کندز ته یو ښه راسته راوړنه هم ده او ښه هغه ده. پروګرام یې ډېر ښه روان ده.
دوی زیاتوي چې له 3 کالو وروسته د دغه طبي بوټي له ریښو ګټه اخیستل کېږي او د درملو په جوړولو کې ورنه استفاده کېږي. د کرنیزو چارو کارپو غلام جیلانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د شیرین بویا بوټی چې پخوا په طبیعي حالت باندې له منځه تللی، نن خوشبختانه وزارت زراعت په امام صاحب ولسوالۍ کې دا پروژه تطبیق کړه. هغې ځمکې ته یو نوی ژوند وروبخل، هغې ژوند هغه ځمکه له سره تازه سوه. نو دهقان ته هم ګټه رسېږي، ملت ته هم ګټه رسېږي او ښه خبر خو دا ده چې هغه ځمکه بېرته دولت صاحب شو. مخکې له دې نه غاصبینو تر لاس لاندې هغه ځمکه.
له دې سره سم د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي په روان کال کې دوی د 2 میلیونه افغانیو په ارزښت د شیرین بویا 600 میلیونه قلمچی د امام صاحب ولسوالۍ پر 900 تنو کروندګرو په وړیا توګه ویشلی دي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالحادی قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
هدف از تطبیق ای پروژه تحکیم سواحل دریای آمو و
موږ په امام صاحب ولسوالۍ کې د شیرین بویا پروژه د دولتي ځمکو او د څړځایونو د غصب او دغه راز د آمو سیند د غاړې تحکیماتو په خاطر پلی کړې او له دغه بوټي څخه د درملو په جوړولو کې ګټه اخیستل کېږي او موږ د شیرین بویا د ریښو پرې کولو په اړه بزګرانو ته پوهاوی ورکړې تر څو دغه طبي بوټی له منځه ولاړ نه شي. د ښاغلي قرلوخ په وینا چې دوی په دغه ولسوالۍ کې د شیرین بویې 9 ټولنې جوړې کړې او هر ټولنه 7 تنه غړي لري او د شیرین بویې ویشل شوی قلمچی د آمو سیند غاړې کې په 900 هکتاره دولتي ځمکې کې کېنول کېږي. شیرین بویا یو مهم طبي نبات دی چې له ډېرې پخوا راهیسې د افغانستان په شمال او مرکزي سیمو کې په وحشي ډول راشین کېږي، خو د کندز د کرنې ادارې چارواکي وایي چې دوی د چاپیریال ساتنې په خاطر د دغه طبي بوټي کېنول په مسلکي او نوې بڼه رواجوي تر څو دغه بوټی لا زیات شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته سر وښکره کوو. نننۍ غڼو د بېلابېلو مسایلو تر څنګ د افغان سولي کابل ته د خلیلزاد د راتګ او له افغان چارواکو سره یې د ملاقاتونو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې. رحمت افغان ورته کتنه کړې.
هشت صبح ورځپاڼې په خپل سره مقالې کې لیکلي، کله چې طالبان له امریکا سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي راکمولو مسلې باندې توافق ته ونه رسېدل، نو په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، که څه هم پاکستان ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې خبرو ته کینوي، خو د لیکوال پان اوس پاکستان دې کار ته چمتو نه دی، ځکه دغه هیواد غواړي چې له هند سره د ستونزې لپاره د یو پیاوړي جهادي ملاتړ قوت له ځان سره ولري. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې بل دا چې طالبان اماراتي مشارکت غواړي چې د لیکوال په باور د افغان ولس او سیاستوالو ته د منلو وړ نه دی. د سرمقاله لیکونکي پان تر هغې چې د طالبانو سیاسي او مذهبي افکار تغیر ونه کړي، افغانستان کې د شخړې او تاوتریخوالي د کموالي امکان کم لیدل کېږي. د هیواد د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: د سولې په اړه د افغان ولس دریځ یو دی. په سرمقاله کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په روانو خبرو انتقاد سوی او ویل سوي چې دغه خبرې پټې او ډېرې سستې روانې دي. په سر مقاله کې ویل سوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به له طالبانو او پاکستاني چارواکو سره د سولې د مذاکراتو وروستي معلومات له افغان ولسمشر او افغان سیاستوالو سره شریک کړي، خو اړتیا ده چې د روانو پڅو مذاکراتو لامل هم په ډاګه سي. د سرمقالې په پای کې راغلی چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره ولس د افغان حکومت د اوربان د مخکنی شرط په توګه تر شا ولاړ دی او ننګه یې کوي. د بل دولتي ورځپاڼې انیس په سرمقاله کې ټینګار سوی له افغانستان سره دی د سولې پر راتګ کې صادقانه همکاري وسی. په سرمقاله کې د افغان ولس او افغان حکومت د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره بین الافغاني خبرې جدي اړتیا ګڼل کیږي، ځکه د لیکوال پان افغانان او طالبان د سولې او د جګړې اصلي خواوې دي چې باید مخامخ سره کینی. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې ټینګار سوی افغان ولس له ګاونډیو د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه سولې ته د سهولتونو له چمتو کوونکو هیوادونو غواړي چې د سولې مخامخ خبرو او اوربند ته د زمینې په برابرولو کې صادقانه مرسته او همکاري وکړي.
موږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، دولس بجې او دیرش دقیقې شوې د غرمې په کابل کې. اوس هم احمد تکل راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. له هغه وروسته نور بس ته ونیزه خبرونه لرو. مرسلین ارسلا به یې وړاندې کوي. له ازادي راډیو سره پات شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي حکومت له چین څخه خپل هیواد ته د افغان محصلانو د ستنولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د عامې روغتیا وزیر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له ووهان ښار څخه کابل ته د افغان محصلانو د انتقال لپاره یوه الوتکه هم چارتر شوې ده. د چین په ووهان ښار کې افغان محصلان وایي چې خوراکي مواد نه لري او په سخته ویره کې ژوند تیروي. د کابل پخوانی امنیه قمندان محمد داود امین تیره شپه د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل پخوانی امنیه قمندان په پښه لګېدلی دی. په چین کې د کورونا په ویروس د اخته کسانو د مړو شمېره له 300 واوښته. د چین روغتیایي چارواکي وایي چې لږ تر لږه 300 کسان په دې هیواد کې د کورونا په ویروس د ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. دوی همداراز وایي چې 4380 کسان تایید شوي دي چې په دې ناروغۍ اخته دي. د ایران د فضایي چارو ملي اداره وایي په پام کې لري چې په راتلونکو ورځو کې د علمي څیړنو لپاره یوه سپوږمکۍ فضا ته واستوي. د دې سپوږمکۍ د توغولو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. او جاپان په منځني ختیځ کې د اوبو په حیاتي خو کګلیچنه لاره د تیلو له خوندي تیرېدو سره د مرستې لپاره سیمې ته یوه جنګي بیړۍ واستوله.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه هفته شکست سکوت با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. بررسی های وزارت امور زنان در رابطه با وضعیت زنان در سال 1398 نشان می دهد که در این سال 50 قضیه حاد خشونت علیه زنان در کشور نزد این وزارت ثبت شده است. این قضایا شامل قتل، تجاوز جنسی، ازدواج های اجباری و قبل از وقت، خودکشی توسط خود زنان و محاکم صحرایی می باشند که سبب خشونت در برابر زنان و یا متضرر شدن زنان از این ناحیه است. بیشترین قضایای خشونت علیه زنان در 13 ولایت افغانستان ثبت شده که کابل پایتخت کشور نیز در آن شامل است. در برنامه هفته شکست سکوت در رابطه با یافته های نظارت بیشتر با خانم رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان صحبت میکنیم. خانم دادرس، به برنامه خوش آمدید.
سلام خدمت شما، خوش باشین. تشکر از شما.
بسیار تشکر. در ابتدا اگر در رابطه به امی گزارشتان که معلومات بتین که گزارش از کدام ما آغاز شده و تا کدام ما و چگونه یافته های شما بر بنیاد چی است؟
تشکر از شما. نگرانی خاصی که وزارت امور زنان داشت از آغاز سال 98 این بود که آمار قضایای حاد خشونت افزایش نشان میده و در آغاز سال 98 هم قتل یک تعداد از دختر خانمایی که به نام خانم مینا منگل که فعال رسانه‌ای بودن و چند دختر خانم دیگه، ما کنفرانس مطبوعاتی دایر کردیم. در ضمن از فعلا چون هنوز هم در سال 98 ختم نشده ده. اما هنوز هم ما خواستیم به خاطر از اینکه نگرانی خود بتانیم با مردم شریک بسازیم و در ضمن از کارکردهایی که ما در این راستا انجام دادیم و همچنان ادارات مختلف در این راستا چی مسئولیت و مکلفیت دارن، چگونه میتونیم به خاطر کاهش خشونت های حاد دست به دست هم بدیم. امروز ما در مرکز رسانه حکومت تونستیم خود کنفرانس برگزار کنیم. از آغاز سال 1398 تا فیلحال به تعداد 51 قضیه حاد از طریق وزارت امور زنان ثبت شده که نوعیت قضایا مختلف می باشه، که محکمه صحرایی است، قتل است، تجاوز جنسی است، ازدواج های زیر سن است، خودکشی است، حلق آویز است. و ولایتی که بیشتر ما با قضایا روبرو هستیم یا آمار بلند قضایا را ما به دست داریم، سرپل است، غور است، بادخیز، فاریاب، جوزجان، بامیان، فراد، تخار، بلخ، ننگرهار و کابل می باشه که بیشترین قضایا در ولایت بادخیز است، که در حدود 10 قضیه ما در ولایت بادغیس داریم. در سرپل هم 7 قضیه می باشه و تقریبا بامیان 5 قضیه و 12 قضیه ما هم در ولایت فاریاب می باشه. و قضایای حاد یک نگرانی خاص را بر مردم و وزارت امور زنان ایجاد کرد، خصوصا قضیه لالبیبی که از طریق رسانه ها با هم شریک شد. واقعا لالبیبی یک دختر خانم است که در اثر ازدواج زیر سن و ازدواج بدل این دختر خانم به عقد نکاح در آورده شده و در قبال از این خشونت های خانوادگی به حوجش رسیده. مدت 6 ماه دختر خانم به شکل شکنجه در آورده شده از طریق شوهرش و خانواده شوهرش. یک نگرانی خیلی بزرگ و وزارت امور زنان بود و فعلا ما میخواییم که را بر مردم برسانیم که وضعیت لالبیبی به شکلی که بر رسانه ای صفحات اجتماعی شریک شد حالت خیلی وخیم داشت، تصمیم بر این گرفتن که حتی دو پای دختر خانم قطع شود. اما نظر به همکاری و هماهنگی که و دادخواهی که وزارت امور زنان کردن و وزارت صحت اینجا توجه خاص داشت، فعلا وضعیت سی دختر خانم از حالت وخیم برآمده و حالتش خیلی خوب است. فقط مشکلی است که هنوز هم دختر خانم سوی تغذیه است و چون همی شکنجه زیاد و نبودن ندادن غذا باعث شده که نتونسته او دوباره به حالت اولی خود برگرده.
یعنی از قطع شدن پایش جلوگیری شد؟
بله بله، از قطع شدن پای جلوگیری شد و فعلا هم تصمیم گرفته شد که دکترها اطمینان دادن که هیچ گونه مشکلی وجود نداره. اگر کدام مشکل خاصی هم موجود بود، وزارت امور زنان تصمیم بر این گرفتیم که ما از طریق صندوق وچی ما بتانیم به خاطر انتقال دختر خانم به یکی از کشورهای خارج به خاطر تداوی هم تصمیم داشتیم. اما چون خوشبختانه ما دیدیم که ضرورت به تداوی جدی ضرورت نداشته و دکترای افغانستان هم واقعا دکترای خیلی با استعداد و خیلی ورزیده داریم که نمیتونن مشکل دختر خانم حل فصل کنن.
از 50 قضیه که ما شما یاد کردیم در اینجا که نزد شما ثبت شده، آیا عمیق تنها قضایایی بوده که در سال جاری صورت گرفته و یا قضایی است نزد شما ثبت شده و قضایی دیگه وجود داره که ثبت نشده و مراجعه نکردن متضررین از این قضایا؟
بله، ما از این نایه هم واقعا نگران هستیم. شما ببینید این قضایایی است که واقعا خودشان مراجعه کردن و توانستند که قضایا را با ما ثبت کنن، اما ما نکات را هم در جریان هستیم که اونا مناطق دوردست هستند که اصلا نمیتونن دسترسی به این که داشته باشن که چگونه خود بتوانن به ارگان های عدلی و قضایی وزارت امور زنان و شبکه زنان و یا ای که فعالین زن برسانن. دختر خانم های زیادی هستن که مروز به خشونت هستن و نمیتونن صدای خود بلند کنن و همچنان نمیتونن مراجعه هم کنن. ما از دید جریان هستیم، همه کارکردی که ما انجام میدیم در این راستا فقط اطلاع رسانی و آگاهی است که ما بتوانیم خانواده را آگاه بسازیم.
بله، این 50 قضیه که نزد شما ثبت شده ما شما اداری کردیم بیشتر که در مجموع چند ولایت را در 13 ولایت را در بر میگیره. از 13 ولایت قضایا در جریان سال رخ داده، آیا ریاست های وزارت امور زنان در سطح ولایات در جریان هستن قضایایی که در نزد نهادهای عدلی و قضایی ثبت شده؟ اینا وقت به وقت اونها را بررسی کردن و چه عواملی از این خشونت ها تا حال دستگیر و مجازات شدن؟
خب قضایایی که مراجعه میکنن به وزارت امور زنان از طریق وزارت امور دوستان حل فصل میشه. اگر قضیه بود جرمی نداشت ما از طریق میانجیگری حل فصل میکردیم. در صورت که قضیه بود جرمی داشت با همکاری ما میتونیم برش وکیل مدافع رایگان تعیین کنیم و دختر خانم اگر نیاز به حمایت داشت ما با مرکز حمایت معرفی میکنیم تا حل قضیه دختر خانم در مرکز حمایت میشه. و در ضمن اگر قضیه حاد بود مانند قضیه لال بیبی ما مجبور هستیم که به شفاخانه بفرستیم به خاطر تداوی. در ضمن از قضیه را هم ما تعقیب میکنیم. تا فعلا قضایی که با ریاست های امور زنان ولایتی ما مواصلت ورزیده ما کوشش کردیم به همش رسیدگی صورت بگیره. چون ما کمیسیون عالی مان خشونت علیه زنان را هم در مرکز هم در 34 ولایت افغانستان برگزار میکنیم. و در ضمن از در این کمیسیون عالی مان خشونت در ولایت تحت ریاست ولی صاحبان ولایت برگزار میشه و اونا میتونن که در اینجا تصمیم نهایی را بگیرن و بتونن که به نفع دختر خانم تصمیم گرفته شود.
نظر امانی بین نهادهای عدلی با نهادهای عدلی و قضایی چگونه صورت میگیره که تا مجرمین به جزای مالشان برسن؟ آیا وزارت زنان مکانیزم داره تا قضایا را تعقیب بکنه بگونی دوام دار؟
ما همین کمیسیون عالی مان خشونت که با شما بحث کردیم این کمیسیون عالی مان خشونت تحت ریاست وزیر صاحب امور زنان در مرکز دایر میشه که دارای 12 عضو بلند پایه حکومتی است که به سطح موینسایبا میباشن که از وزارت داخله است و همچنان بخش سارانوالی هست. همین 12 اعضای بلند پایه حکومت اینا سهم فعال دارن و زمانی که کمیسیون عالی برگزار میشه وزارت امور زنان دادخواهی بر این میکنه که اعضای کمیسیون باید مکلفیت خود در قبال دوسیه داشته باشن و چگونه تعقیب میشه، چگونه بررسی میشه و چگونه باید مرتکب کسی که مرتکب جرم است باید گرفتار شود. دادخواهی دمی اعضای کمیسیون از طریق وزارت امور زنان صورت میگیره، اجرات از طریق ادارات مختلف.
خب این همکارا شما در 12 عضو از 12 نهاد شامل ازی هستن، شما از کار کرد از اینا چقدر رضایت دارین؟ تا حال کاری که باعث رضایت شما شو انجام شده یعنی و چقدر می کار از اینا در بخش جلوگیری از خشونت های بیشتر در برابر خانم ها در سال جاری مشخصا کارا بوده؟
ما تا حد واقعا کارکرده خیلی مفید دارن، کارکرده خیلی خنات بخش است. اما نگرانی ازی است که وزارت امور زنان تنها مکلفیت زنان به عهده نداره، تمام ادارات باید در این راستا توجه خاص داشته باشند، باید در بخش دادخواهی ما جوابگو باشند. ما امروز در بخش سارانولی واقعا سارانولی ابتکارات خیلی خوب را به خرج دادن. تقریبا در 34 ولایت اینا سارانولی های اختصاصی من خشونت و همچنان در ضمن دی محاکم اختصاصی من خشونت را ایجاد کردن و کارشان جریان داره. اما ما تقاضای ما این است که باید اشخاصی که در اینجا تعیین شد اشخاص متخصص باشه و بیشتر ما تقاضا کردیم که دختر خانم ها باید در رس باید حضور داشته باشن تا زمانی که یک دختر خانم مورد تجاوز جنسی قرار میگیره و یا اینکه مورد خشونت حاد قرار میگیره این بتونه با مقابل هم جنس خود به صورت راحتی صحبت کنه. ما دادخواهی را با ایشان کردیم که تعداد زیادی از ولایات اینا توانستن که از طبقه اینا استعین کنن، اما بعضی از ولایات ما که خود دختر خانم ها حاضر نیستن و یا اینکه همون سنت های ناپسند باعث شده که اینا نمیتونن به ارگان های دولتی خصوصا سارانولی و وزارت داخله را به شکل یک اداره مرد سالار نامیده میشه و یایی که همون رهبریت چون به عهده مردان است بیشتر شکل مرد سالار را گرفته و یک ترس را بر دختر خانم ها ایجاد کرده و خانواده ها اجازه نمیده که دختر خانم ها بتوانند در این ارگان های مختلف اجرایی وظیفه کنند. ما در بخش اطلاع رسانی و آگاهی دهی و دختر خانم ها را خیلی تشویق کردیم که بتوانند در اداراتی که حضور مردان پر رنگ هم باشه اینا هم حضور داشته باشند تا بتوانیم متساوی جندر مد نظر بگیریم.
خب در بخش بخش خشونت ها هست که نزد شما ثبت شده به خاطر جلوگیری از خشونت یعنی وقایع پیش از پیش چند نهاد با هم هماهنگ کار میکنن و تا حال فکر میکنین که موفق بوده؟ چون متاسفانه ما با گذشت هر سال شاید افزایش قضای خشونت بودیم.
به نظرم خب زمانی که ما آمار ثبت قضایا زمانی که بلند نشان میده و یا آمار والای را نشان میده هدف از این است که یعنی کارکرد ما تا حد جوابگو بوده. خشونت زمانی که ما بحث میکنیم این یک خشونت دیرینی تاریخی داره، اما فعلا طور شده که دختر خانمایی که مورد خشونت قرار میگیرن خاموش نمیشینن، اینا مجبور هستن که اینا به ارگان های عدلی و قضایی مراجعه میکنن، وزارت امور زنان مراجعه میکنن، قضایی خود ثبت میکنن، دادخواهی میکنن که باید در مقابل خشونت میکنند و در پدیدیشون باید اینا استادگی کنند و این استادگیشون باعث میشه که امروز آمار قضایی بلند نشان میده. اما ما در این راستا کدام نگرانی خاص نداریم، چون اعتماد زنان، اعتبار زنان نسبت به سابق به ارگانهای عدلی و قضایی، وزارت امور زنان و بخش های زنان، ارگانهای زنان اینا افزایش یافته، اونا توانایی ثبت قضیه را دارن امروز.
یعنی افزایش قضایی ها که نزد شما ثبت شدن نشان دهنده از این است که قضایی مردم بیشتر مراجعه میکنن در اون قصه گذاشتن.
بله مراجعه میکنن، خاموش نمیشینن مثل سابق، چون بیشتر قبلا فکر میکردن که مراجعه کردن به ارگانهای عدلی و قضایی وزارت امور زنان یک ننگ است برای مردان، اما امروز ما میبینیم که خود پدران خانواده، شوهران خانواده خود دست به دست هم میتن در مقابل خشونت استادگی میکنن. اگر دخترشون مورد خشونت قرار میگیره مثل لال بی بی که پدرش رو همکاری کرد و وزارت امور زنان رو ارتباط داد، یعنی خود مردان خانواده امروز تصمیم برین میگیرن در مقابل پدیده استادگی کنه. واقعا این کارکرد خیلی خوب است و حمایت همچون مردای در خانواده از زنان دارن یک الگوی خیلی خوب است بر تمام جامعه که بدانیم در مقابل خشونت ها استادگی کنیم.
بسیار تشکر. از آزادی رادیو درنو اورید میکو تاسو ده شکست سکوت یا نوربست خبرونه اوری کولای شی لدیش میروز خب استفاده لمک سره اړیکه ونیسی او خبرونه لملمنی څخه خپلې پوښتنه مطرح کړی. خبرونه سره د اړیکې شمیرې دي 0909 40 15 40. د خبرونه بل شمیره ده 0902 20 55. شماره تماس په برنامه را به شما میگم، شما میتونین با استفاده از این شماره های تماس با تماس شوین و سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40 و شماره بعدی است 0782 27 55. بله یک شنونده داریم، میشنیم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، سلام را میشنوین.
محترم ارسلان صاحب سلامونه تاسو ته درنه ملمنه ته د افغانستان زمن ورسره کوم ته د هدي ورته کې مده باندې چټک
کوي فضل الدين رور ميرابني خير اغلس پرانت
منه نو واقعا مشکلات شته نسبتا اشارو درو پراتو سیمو کې مشکلات شته دي نو زه دا سیو بیا ما چې دا نیمه خور ټوله د خځو په وړاندې وګړي د مې د موټر ځنه وخت تاسو کېږي چې مثال یو مشکل په کور کې پیدا کی یو مشکل پیدا کی وی دغه خځه په کور کې هغه مړه نه وی په دوه خبر راغه خو یې دې په سړای دی وتلای وی دیوال مړه غلو لا دزید خپل اولاد تر پیدا کو نو خځه به تاسو کورو ته باید یی چې دوغه بیا کله مخنیوي کو چې خځه عکس العمل شي نو د درنې ملمنه نه متغه پښتنه دا چې دو په دوه بل اخیم خبرې وکا چې مثال د مړه مو حقوق شته دا نه چې مړه فقط وګه کا وقرا د دې د پوره په کور په ځکه د مړه حقوق هم مهم دي چې مړه باید د دوی په حقوق باندې پوه شي چې دا د مو مړه سره وړي یعنی مثال مړه وی چې تاسو ټول ما ګرځا باید دو تکرای مثال په سر کوي مثال مړه ورته چې مثال به جواب برون تما وزادو وی چې په پیګه دا د دوه جامع ډیزاین دا شایده مثال یو هغه الخیم لري دا څه وڅېړا چې مثال دا په هواي خلکو تور شي دا خدمت دی مړه په حقوق باندې پوه شي ځکه شو پای ورځي.
بله خود انسان دا هر البته هر اشتباه او هر خطا د مرګ موجب نه ګرځي کنه چې په پزینو ولایت کې متاس دی اوریدل چې دا وړي سونه پوډان دي خزه په قتل رسول یاغی ته داسې زیان رسول لکه مخکې چې موږ ویلمنی د لال بیبي قضیه ویلې دا قضیه خوري جدي ده. حتی په یو نافرمانی باندې دوی کولای شي خپل تفاهم ته ورسیږي. نو په سیمه کې تاسو څه لیدلې دي؟ آیا داسې کمجریان شته چې مثلا میړه او ښځه سره په بازي ستونزو باندې سره خپل تفاهم ته ورسیږي او د خشونت نه جلوګیری وکړي؟
ډیر مرسلا سره سره موږ خپل د خدای د فورداګو کې داسې که ساتر وو سره مخ مخ شي او د موږ په فکر تر موږ شبیه نه ده. نو اول خو دا یم چې اول د ټولو خدای عزت ورسو کې خدای دې پرده وکړي د ټولو کا مردونه خو دې دلته یو مشکل دی. د وخت مو ورته اشاره وکړه چې دا مشکل پیدا کی زیاتره وخت د خځې نه پیدا کی چې د مېړه خبر نه مینی خبر وو ویني دا مشکل حل دی. دوه مثال یو خبره کوه مېړه بل خبره کوه فقط مشکل په دې کې پیدا شي ځکه دغه چې قتل موضوع موبایل تر سیندې دوه واجه نه
کوي. یعنی تاسو تاسو فکر کوئ چې همیش مېړه په حق وي خځه په ناحق وي؟
نه 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 داسې نه ونه وي. مو داسې وي چې مثال اوس هغه مېړه چې کوم کار نه غواړي هغه خځه کوه بیا نو مېړه مجبوري دی اوس یو عکس العمل ځکه هغه وي چې سړی هغه کیسه دې کا پورې وتلی نه کړو چې ونی کوم یو مثال یو بل کار کوم چې مې په کور کې کېنول یې د پوچو پر راکم نو
د موضوع می وینه د افخا شپه په
تاسو
وي
دا ختم دی ملي حقوقو ته پکره دی مننه نت من انشاء الله تاسو ته ځواب وي بلې یک شنو دیدګم درم مشنم بلې سلام علیکم بلې سلام صدا مې مشنوین بلې بلې متاسفانه صدا شوم بلې تماس دګي دریم بلې سلام علیکم بله اگر رادیو را پخش کنین و صدای ما از تلفن بشنوین سلام علیکم
سلام علیکم
شما رو سلام علیکم برنامه خوش آمدین بفرمایین
از بولام را بودم
بله اگر کوتا سوالتان مطرح کنین آقای خونزاده بفرمایین
سوال مظلومان محترم نظر دارم اول با سوال دارم بلی. نظر می است همین خوشونت خواست که به افغانستان روان اسیر آدم باید نادیده نگیره بعضی مردم که خوشونت میکنه اونا اگر نه حق باشه اونا به خواهند بزرگ آخرت بتر او خوب به پرسون نمیمانه ولی سوال مظلومان محترم شما یه است اینا همی بدل آلیشانی که میگه بعضی مردم مخی میگه ایرم اینا یک رواج ناپسند نگن ولی امی دختره که به زیر سند زواج میکنه ایرم یک عمل ناپسند میگن از میمان مطرم شما سوال میگه با اطرافاق و دولت دسترسی نداره به میشه الحاق اینا دسترسی داره اگر یک مرد کلانسن به دختر خورچوب مثلا 14-15 سال به سن خونه میخونه نرسیده باشه ازدواج کنه یا یک کسی که بدل میکنه به حساب قانون به زنا کدام جرم تعیین شده یا نه ولی سوال دومی هست خانه های امن تا به چی وقت زنا زندگی میکنه چقدر زن به خانه های امن هست خرط مصرف زنا کی میتونه اما اولادهی که
اونا را که ثابت تربیه و هم بسازه بسازه تشکر آخوند روز تشکر خوب اگر با نخست به سوال آقای فضلادی وردگ بیم از خوب اینا گفتن که بعض از مشکلات با وجود میاد در خانواده که بعد این باید خوشونت میشه و اینا بیشتر گفتن که خانم ها البته سبب ازی میشن متاسفانه
خوب از این برادر ما تشکر میکنیم واقعا ما طرفدار ریاضی هستیم که اگر ما بتونیم دید مردار به خاطر حمایت از زنان تغییر بدیم ما مردا را تشویق بری نمیکنیم در مقابل زنان ایستادگی کنن چون ما طرفدار ازی هستیم تا زمانی که حمایت مردان از خانواده از زنان نداشته باشه ما نمیتونیم با مهدف خود برسیم اینا هدفشون این است که همیشه خشونت خانم ایجاد میکنه شما ببینین ما مطابق قانون من خشونت علیه زن ما دادخواهی متحد است که ما مشروعیت دینی داشته باشه
درست.
ما همیشه صدای زن طور بلند میکنیم که مشروعیت دینی داشته باشه چیزی که خداوند و دین مقدس اسلام بر زنان اجازه داده ما میخواهیم که با مو حد حقوق و امتیاز بر دختر خانم آمد نظر بگیرن این که مشکلی که در خانه ایجاد میکنه بدون اجازه شوهر میرن و یایی که لباسشان مطابق میل شوهر نمیباشه این بستگی به خود خانواده دارم نمیتونن اینا میتونن از طریق یک تفاهم از طریق یک صحبت میتونن الفاصل منجر به خشونت شدن خود میتونه که این یعنی نادانی دو طرف بیان میکنه که اینا نمیتونن به تفاهم برسن مجبور هستن که از شکنجه و لتکوب استفاده کنن شما ببینید دختر خانم لعل بیبی که در مقابل بدل ازدواج کرده بود خشونتی که در مقابل از شکنجه که صورت گرفته من فکر نکنم که هیچ انسان در مقابل کسی انجام بده حتی دختر خانم ناخنای زیر کشیده بودن آبجوش بالایشان ریخته بودن و گوشتای بدن از زیر جدا کرده بودن شما ببینین یعنی این یک حالت است که یعنی توانایی وجود یا جسامت یک مرد واقعا از زن قوی تر می باشه اما نمیتونه یک زنی که ضعیف است به این شکل زجر و شکنجه بتن ما تقاضای ما این است که ما میتونیم ما طرفدار عزیزیم که دیدگاه مثبت مردا را به خاطر حمایت از زنان داشته باشیم ما نمیخوایم که ذهنیت مردا را طور تغییر بدیم که زنان در مقابلشان استادگی کنن و یا اینکه مردان در مقابل زنان استادگی کنن تا زمانی که تفاهم نباشه حمایت از هم دیگر نداشته باشیم ما نمیتونیم بگوییم که در خشونت ها را اختتام میدیم در ضمن نزدی کسی که از
بله برادر ما اخوندزاده صاحب از چی بودن از اولاد از اولسای بالامرغاب خب اینا سوالشون در رابطه به
یک سوالشون در رابطه به ازدواج های زیر سن در شهرها بود گفتن که بیشتر عکس العمل دهی برابر نشان دادن نمیشه، که ما مثالش داریم که در کابل در 13 ولایت که شما قضایا را ثبت کردین یکی هم کابل است که به این قسم خشونت های ثبت شده. خب یک سوالشون در رابطه به وجود خانه های امن بود. خانه های امن ما میخوایم سوال قسم مطرح کنم که چقدر واقعا امن است به زنان و کسایی که با خشونت روبرو هستن و یا تهدید خانه ها تانسته که جان از اونا رو نجات بده؟
آها، در ابتدا میخواییم بالای سوال حوالشون بپردازیم. اینا گفتن که ازدواج های زیر سن بعد بدل، شما ببینید مطابق ماده قانون 22 مورد که اینا عمل کردش جرم است، از جمله امی ازدواج زیر سن است، بعد از بدل است، مصارف گزاف ازدواج هاست، منع تحصیل است، اینا همش در قانون جرم پنداشته شده. کسی که مرتکب این جرم میشه مطابق قانون منع خشونت اینا به جزای اعمال خود میرسند. در ضمن از این ما درباره مراکز حمایوی، مرکز حمایوی ما در تقریبا 27 مرکز حمایوی داریم که هم در مرکز و در ولایت است، و ما با یک مشکلی که مواجه هستیم است که ما نتونستیم در 34 ولایت کشور ما مراکز حمایوی داشته باشیم. مراکز حمایوی یک محل امن و مسئول برای بانوان است. زمانی که یک زن مورد خشونت قرار میگیره، ما به خاطر حمایت از این دختر خانم اینا را مطابق فیصله‌ای که از طریق محکمه و یا ای که سرانوالی تصمیم برین میگیرن که به خاطر حمایت از دختر خانم که جانش مروز به خطر است، ما را حمایت میکنیم تا حل قضیه با شکل موقتا دختر خانم در خانه های امن یا مراکز حمایوی میباشه. مراکز حمایوی یک محل امن و مسئول است و نظارت از این پرداخت مصارف از این از طریق اینجوها مؤسسات بیرونی صورت میگیره، اما نظارت و کنترل از این از طریق وزارت امور زنان صورت میگیره. یعنی من خودم که چندین بار از مراکز حمایوی دیدن کردم، یک محل است که تا داخل شدن مرد در اینجا اجازه نیست، فقط گارد که بیرون از اولی وظیفه خود اجرا میکنه که از طبقه ذکور است، دیگه تمام کارمندا و پرسنلشون باید از طبقه ناس باشن. موجودیت تلفن های یک هوشمند و بعضی چیزهای قیمتی اجازه نیست، فقط میتونه در صورت ضرورت با ما هماهنگی داشته باشن. در بخش آموزششان هم توجه صورت گرفته، در بخش تدریس، بخش آموزش ارفها هم در اینجا کار صورت بگیره، معلم سواد و آموزی است. در ضمن از به خاطر روان درمانیشان معلم مشاوره روانی هم داریم که در اینا مشاوره های روانی میده تا از مالت و خیم متضرری اینا بتونن خارج شون و اونا بتونن در جامعه تقدیم شون. در ضمن از اینا سوال کردن که آماری که قضای خانمایی که در اینجا هستن، در مدت آغاز سال ما تقریبا 800 زن در اینجا موجود بود، چون مرکز مایه یک جایی است که زنان مراجعه میکنن، در صورت اهل قضیه دوباره بیرون میشه، ما یک آمار دقیق باشن نمیداشته باشیم. و ما تقریبا در حدود 100 یا اضافه تر از 100 دختر خانمه که در آغاز سال اینا توانمند شدن و اونا دوباره خودکفا شدن و اینا رو ما به جامعه تقدیم کردیم، و دختر خانمه که تصمیم بر ازدواج میگیرن اینا هم میتونن که در اینجا مراجعه کنن، از اینجا میتونن که با تصمیم ازدواج از مرکز مایری
در تفاهم با خانواده‌شون
بله بله از اینجا بیرون شون. در ضمن از یک مشکل حاده که ما داریم هست که تعداد از زنان هستن که با سن خیلی بزرگ اینا در مرکز حمایت باقی موندن و از طریق خانواده پذیرفته نمیشون، و یک چالش خیلی بزرگ برای بانوان دیگر هم ایجاد کردن که تقریبا اضافه تر از 4 سال میشه که ما دولت مجبور است که مصارف از رو بپردازه که از این دختر خانم حمایت کنه، و عدم پذیرش خانواده ها از دختر خانم هایی که از محبسین اوناته رخصت میشن و یا ای که از مراکز مایوی ره اینا خلاص میشن، این یک چالش بزرگ است که یعنی جامعه سنتی ما و یا یعنی خانواده ها امی همکاری رو با دولت ندارن.
تبیل دادن دوباره از این آسخانی همین با خانواده هایشان چگونه است؟ های تفاهم با اونا صورت میگیره؟ تضمین به دست میاد که دوباره وقتی اونا برمیگردن به خانواده، کسایی که خانواده ظاهر اونا رو در ابتدا میپذیرن که بعدن با اینا خوشونت صورت نگیره؟
یک نگرانی خاص ما در این راستا هم داریم، چون بعضی از قضایا بوده که بالاخره به می شکل این قضیه خیلی جدی شده و به قضیه ها تبدیل شده. ما فعلا تصمیم میگیریم که اعضای کمیته دایر میشه و اشخاصی که تصمیم گیر است که دختر خانم ها تسلیم شده از اونا تاییدی هم گرفته میشه و همچنان با تصمیم هارا بالاخره به این نتیجه میرسیم که دختر دختر خانم و رضایت دختر خانم هم مد نظر گرفته، این را به خانوادهشان میپیوندند.
بدن این سلسله‌وار تعقیب میشه؟
سلسله‌وار بله، از طریق ارتباط تلفنی ما میتونیم که ازشان تماس بگیریم و از حالت دختر خانم میپرسیم و در ضمن از حالت خانواده که ها یا دختر خانم پذیرفتن و یا ای که کدام خوشنط در قبال از این نداشته باشه.
خب فرزندان ازنه چطور میشن در بعض از مراکز حمایوی اطفال هم با مادرانشون هستن، مسائل تعلیم و تحصیل ازنه چطور میشن؟
مسائل تعلیم و تحصیل دختر خانم در مرکز حمایوی مد نظر گرفته شده. اطفالی که تا سن 7 سال به نظرم اینا میتونن با مادرشان باشن، در غیر از اینا در مرکز حمایت از اطفال طفلا فرستاده میشن، اینا با مادرشان میبشن، تمام مصارفشان از طرف دولت مد نظر گرفته شده و یک تعداد دختر خانمای ما از مرکز حمایوی اینا به خاطر ادامه تحصیلاتشان به پوانتون های شخصی معرفی کردن، اینا تحصیلات خود پیش میبرن، بعد از اینکه خودکفا شدن و تقاضای زیره کردن، چون از نگاه تحصیلی و هم از نگاه خودکفا شدن، این نورما میتونیم به جامعه تقدیم کنیم.
بله، اگر کوتاه بسیار کوتاه بفرمایید چون وقت برنامه ما تمام است. مسائل بدل چگونه است؟ آیا قضایا شما شاید از این کمتر شده در مقایسه با گذشته ها؟
قضیه بدل واقعا کاهش یافته و خشوع و خصوصا در مناطقی که ما خیلی اطلاع رسانی و آگاهی دیگه کردیم در کاهش از این ما خود آمار به دست داریم و در ضمن از یک مشکلی که ما داریم این است که در مناطق تحت تسلط حکومت نباشه، ما اطلاع رسانی ما قدر مؤثر تمام نمیشه.
سیاسی تشکر از حضور شما در برنامه.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی بود که برنامه هفته شکست سکوت تا هفته و برنامه دیگر. خداوند یارو یاورتان.